پېښور کې د غرمې 12 بجې شوري دم کوم مشال ریډیو پر خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درته لرو. خبرونه د بشیر ګواښنه
د قبایلی زینو قبایلی زلو د ویکسین ورکون کی د نوکریو په خیدل غواړي. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند خزو د ګرانې خلاف مظاهره کړې ده. د هند مشهور فلمی اداکار امیتاب بچن په کورونا وایرس اخته شو. د خبرونو تفصیل په قبایلی زلو کې د ویکسینو په کمپاین کې کارکونکو روغتیا پالو له راتلونکو ویکسینو د کمپاین څخه بایکاټ کړی دی. د دې روغتیا پالو اتحادیې مشر زیر محمد بجوړي د جولای په 12 مشال ریډیو ته وویل دوی له 6 ورځو راهیسې له دې عمله په احتجاج دي چې د دوی د تیرو 3 میاشتو تنخواه نه ده ورکړل شوې او نوکری نه دی پخې شوی. هغه همدار وویل چې د جولای په 13 په جنوبي وزیرستان کې د پولیو ضد ویکسین که هم له دې کبله برخه نه اخلي. خو د قبایلي زلو د ویکسینو د څانګې مشر ډاکټر نیاز افریدي د جولای په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د دې خلکو د تنخواه مسله حل شوې ده او د دندو د پخېدو کار یې روان دی. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ښځو څانګې د حکومت خلاف مظاهره کړې، غوښتنې کړې چې ګراني دي کم کړي. د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو برخو د جولای په 12 شوې دي مظاهرې ته خزی ورغلی وی. دوی تور لګاو چې د تحریک انصاف حکومت ناکامه شوی او د خلکو ژوند نه دی اسانه کړی. خو په قومي اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف یو غړي اقبال افریدي مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تور رد کړی وای دا قسم مظاهرو تر شا سیاسي مقصدونه دي. پر پېښور ارمی پبلک سکول برید کې د وژل شوو ماشومانو د مور پلار فورم وایي حکومت دې د دې پېښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور خلکو ته وښیي. د دې فورم یو مشر اډوکیټ فضل خان د جولای په 12 مشال ریډیو ته وویل هغو امنیتي کسانو ته د سزا ورکړل شي چې د غفلت له امله یې د حمله نه وه ودرېدلې. د عدالتي کمیشن وان عمران الله خان د جولای په 12 مشال ریډیو ته وویل چې کمیشن له 130 پوځیانو او پولیسو او همداراز له 101 نورو اړوند خلکو څخه د پوښتنو په بنیاد جوړ کړی دا راپور سپریم کورټ ته سپارلی دی. په 2014 کال کې شوی دی حملې زموري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. شپږ وسلوال د برید په مهال وژل شوي و. 15 تنه د برید د پلانولو په تور وروسته پانسي کړل شو. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 2,48,000 او 1,15 ته رسېدلی. د دې وایرس په اړه شمېرې خپرونکي حکومتي ویبسایټ لیکلي چې نن یعنی د جولای د 12 تر سهاره پورې له دې وایرسه 15,100 خلک مړه شوي خو 1,53,000 او 1,40,000 کسان ترې رغېدلي دي. بلخوا د جان هاپکنز پوهنتون چې د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو د کورونا وایرس په اړه شمېرې خپروي د جولای په 12 لیکلي چې په افغانستان کې پر دې وایرس د اخته کسانو شمېر 4,386 دی. 1,115 رغېدلي او 994 تی مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې د یو سرحدي لارې څخه شام ته د بشري مرستو د لیږلو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه د روس د هغه وړاندیز مطابق ده چې تېر هفته د دې شورا غړو تایید نه کړ. دا قرارداد د جولای په 12 بلجیم او جرمني وړاندې کړ چې پکې راغلي د جګړه ځپلي شام شمال غربي سیمې ته د ترکیې ورغلې لار تر 3 کاله پورې خلاصه پاتې شي. تر دې مخکې یو بل وړاندیز د 2 لارو د پرانستې وو چې د دې شورا غړو روس او چین نه منل. د هندي فلمونو مشهور اداکار امیتاب بچن او د هغه زوی ابیشک بچن په کورونا وایرس اخته شوي. واویا کلن امیتاب بچن د جولای په 12 په ټویټر پاڼه لیکلي چې دی په روغتون کې داخل کړل شوی دی خو علایم یې ډیر ژور نه دي. هند تر امریکا او برازیل وروسته د نړۍ 3 نمبر هغه هیواد دی چې د کورونا وایرس ځپلو شمېر پکې دا مهال تر ټولو ډیر دی. د هند صحت وزارت د ویبسایټ تر مخه د جولای تر 12 پورې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 8,00,000 دی. له دوی څخه 22,103 کسان مړه شوي خو 15,015,350 له دې وایرسه روغ شوي هم دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر ده.
خبرونه مو د بشیر ګواخ نو اوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. په قبایلي ضلعو کې د حفاظتي ستنو یا ای پی آی پروګرام کارکوونکو له 12 جولای له شروع کېدونکي پولیو کمپینه د بایکاټ اعلان کړی دی. دا دوی وایي تنخواګانې نه ورکول کېږي او دندې یې د 14 کلونو تیرېدو باوجود نه دي پخې شوي. خو د قبایلي ضلعو لپاره د ای پی آی پروګرام یو مشر ډاکټر مشال لډو ته ویلي چې د احتجاج کوونکو تنخواګانې جاري شوي او د هغوی نورې غوښتنې به هم ژر پوره شي. له مجید بابره تفصیل اورو.
د قبایلي ضلعو د حفاظتي ستنو یا ای پی آی ټیکنیشنو اتحادیه وایي چې د 13 جولای نه په یادو سیمو کې د پوجو پر ضد د واکسینو شروع کیدونکو کمپاین نه بایکاټ کوي. دوی وایي چې د 13 شپږ دیرش ورځونه د دوی کارکونکو په وو واړو قبایلي ضلعو او اف آر کې د تنخواګانو او د دندو باقاعده کولو په اړه په احتجاج دي. تیره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد اتحادیه مشر زیر محمد باجوړي وویل چې د 13 جولای نه یوازې په جنوبي وزیرستان کې د پوجو پر ضد کمپاین شروع کیږي، خو دوی پریکړه کړې چې برخه پکې نه خلی.
چې د 13 تاریخ نه شروع کیږي، سبا اتوار دی، بل سبا شروع کیږي. هغه نه مونږ په خپل نه احتجاج کړی دی. 13 یو اکټیویټي وشو، لږه کې مونږ یې سند اخستی او دې کې مونږ نه اخلو. اوس الته کې د فول اکټیویټي شروع کیږي. هغه نه مغي کسان، هغه تقریبا 40 کسان دي. اتاره چې سی ول دی، اوس زمونږ ای سی ای گاوی نوم باندې دي. نو هغه دوه ځای احتجاج کول دی، او هغه د ایم اس هډ کوارټر کې چې دی باقاعده ټینټ لګولې دي. تقریبا 36 ورځې وشولې او زمونږ دغه احتجاج روان دي. خو دې تر اوسه پورې اکشن وانه خصو. زمونږ تر خاګانو مسلم د تر اوسه پورې زمونږ تقریبا 3 تن خاګانې وسم پاتې دي. جون 13 شو مونږ ته چې دی غسیل لري تر خاګانې چې دی غمو ته دی را رکلی کنه. 2018 کې ایک پاس شو د کی پی سی لینا سم را پروجیکټ کنټریکټ او پروجیکټ ملزمین دي هغه ټول ریګولر شي. نو مونږ ورته وایو چې دغه ایک پاس او فاټا تم راو غزو ایک پاټا تا او مونږ هم دغه ملک او دغه یې نسیو.
خو د قبایلی د لول لپاره د ای پی ای مشر ډاکټر نیاز پریدی 13 ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وو چې د دوی تنخواګانې جاری شوي او د دندو د ریګولر یا باقاعده کولو لپاره د صحت د صوبایي سیکرتر سره غونډې روانې دي.
پرون زمونږ شوې د سیکرټري لاندې میټینګ شوې ده. دا کوم کسانو چې بایکاټ کول او د دې تنخواګانو مسله وه، هغه پوره شوله. هغه ته تنخواګانې ملاو شوې. ریګولرایزیشن کې دا څه ده چې کوم سپریم کورټ، های کورټ کومه فیصله کړې ده کنه، یو زمونږ سره د ویکسینیټر ریګولر هغه دی پوسټ دی او کوم دا کانټریکټ ولایي. نو موږ کوم ریګولر پوسټونه خالي کیږي نو دی کسانو په موږ اخلو. د دې سره زمونږ دا خبره شوې ده. دوه میاشتې مخکې مومندو کې اته کسان واغشتل، دا 13 هفته کې په خیبر کې درې کسان واغشتل. نو دغه ایشو تقریبا چې څومره زمونږ مکتب په واسه کې ده، دغه روانه ده. دا به اوس ان شاء الله ساوت وزیرستان کے پوجو کمپین کی گی. اگر زما دے ای پی آئی پروگرام منیجر دے دے الٹا تلو دو سر خبر کر دے کہ زمون با اغنی زمون تنخواہ کی مونگ با احتجاج ختم کو.
په 2002 کال کې په قبایلی ضلعو کې یو سلسله رویا ای ویکسینیټران په کنټریکټ باندې اخیستل شوی ول. خو د دوی په خبره د عدالتي پریکړو او د نوي قانون سازۍ باوجود د دوی دندې نه ریګولر کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پر پیخور آرمی پبلک سکول دا برید دا پرٹنو پڑا تحقیقاتی رپورٹ پا سپریم کورٹ کے جمع شوے دے دا پرٹنو کمیشن ویاند ویلی د درو زرو پانو په دې رپورت کې د پوز او پولیس چارواکو په ګډون د ځینو نورو کسانو بیانونه هم شامل دي. بلخوا د سکول د وجل شو ماشومان لپاره د جوړ شوي شهدا فورم مشر وای د تحقیقاتي رپورت جزئیات باید په ډاګه او ذمہوارو ته سزاګانې ورکړل شي. تفصیل د انیسه اجمل پر رپورت کې.
په پیښور آرمی پبلک سکول د برید د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن په 3000 پانو مشتمل تحقیقاتي رپورت په سپریم کورټ کې جمع کړی دی. د کمیشن ویاند عمران الله خان د جولای په 11 مشال ریډیو ته ویل چې په سپریم کورټ کې د جولای په 9 وړاندې کړل شوی دا پلټنیز رپورت د یو سل یو کسانو او د شاوخوا 130 پوځیانو، پولیسو او د نورو چارواکو د بیانونو پر اساس جوړ شوی دی. نوموړی زیاتوي دا د سپریم کورټ اختیار دی چې د تحقیقاتي رپورت جزئیات په ډاګه کوي او کنه.
No, so the disclosure ji, because we were not competent, the Supreme Court is the only competent body ji aga da disclose ki o khalko te hoi kana ji unka ko because we were assigned a specific task commission aga task okay aur bya ji kum seal report aga Supreme Court to work ji ji ki khushi 101 aggrieved people who suggested minute record survey they or that around 31 32 army senior officers, police officers, bureaucracy چې څوک هغه ټایم کې ایټ د هند اف افیر هغه ټول ایگزامینیشن دي.
د 2014 کال د دسمبر په 14 په پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې د وشل شو او زخمی شو ماشومان او پمندو پلرونو مشتمل تنظیم شهدا فورم وای په دې وسلوال برید کې یو سل اته سل وخت کسان وشل شو چې پکې زیاتره ستکون کې وو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې وه. د شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیټ مشال ریډیو ته ویل چې باید دوی ته د تحقیقاتي رپورت جزئیات په ډاګه کړل شي. د شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیټ وای د آرمی پبلک سکول د پیښې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو امر پخانی چیف جسټس میا ثاقب نثار د 2013 کال په مې کې کړی وو، خو د فضل خان ایڈوکیټ په خبره دا د هغه کال په اکتوبر میاشت کې جوړ شو. نوموړی زیاتوي چې دوی په ګڼو کسانو د مشتمل کمیشن غوښتنه کړې وه، خو دا یو کسیزه کمیشن دی. خبریال شمیم شاهد بیا وایي په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د ځینو پیښو د پلټنو لپاره کمیشنونه جوړ شوي دي، خو څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي.
شمالی وزیرستان کے قبائلی صحافی مڑو پر 2006 کے حیات اللہ داغد پارم دغه شند په خورا کوټ یو کمیشن جوړ شو، تر اوسه پورې هغه ریپورت چې کوم دی هغه بند پروت دی. اوس دا هغه رور چې کوم دی هغه عدالت ته تللی دی او هغه ویلي دي عدالت نه غوښتنه کړې ده چې تاسو دا ریپورت پبلک کړئ، خو عدالت تر اوسه پورې په دې باندې څه فیصله نه ده کړې. دغه شان نور واړه واړه غټ چې کوم کمیشن نه جوړ شوي دي، نو د هغې زیات چې کوم تحقیقاتي رپورټونه دي هغه د عوامو نه پټ ساتلي شوي دي. زه د کمیشن رپورٹ تل دے زمان دا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان دا زمان تا نخاری چی دا با شائع کی زدہ چی پتے کی خبر دا سی دی چی پاگی کی پا حکومتی چارواکو پا حکومتی دارو بانے دیو زیاد تکو ندی.
پا آرمی پبلک سکول برید کے دا زیادتر وجل شو ماشمانو میں دے پلرون شکایت کبی چی دا برید پنز نیم کالا اوشول خطرو سبر تا انصاف ندے ترلاسا شوے. پدې او د کمیشن پاړه مول حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړي، خو بریالي نشو. البته پارمی پبلک سکول د برید وروسته د پاکستان سیاسي او پوځي مشرولې د ترګره د مخنیوي لپاره قومي تګلارا یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ. د دې ترڅنګ په هواد کې د 500 بندیز پورته کړ او د 2015 کال په جنوري میاشت کې حکومت د آئینی ترمیم وروسته د ترګرو پر ضد مقدمو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه هم جوړ کړل. تیر کال د دسمبر په 14 د پوځ مشر قمر جاوید باجوا ویلی وو پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو 500 وسلوالو ته د پوځي عدالتونو له لارې پانسی ورکړې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15,385 او 15,555.
د عوامي نېشنل ګوند د ښځو څنګ پرون مازیګر په پېښور کې د خوراکي شیانو د ویانو د انساني استعمال د نورو توکو په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد احتجاجي لاریون تنظیم کړو. د ګوند پښتونخوا ویاندې سمر هارون بلور له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د صوبایي حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې د عامو خلکو ژوند ګران شوی دی، خو په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړی اقبال اپریدی وایي د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج هدف د ولس د ستونزو حل نه بلکې حکومتي واک ترلاسه کول دي. د په خبره حکومت هڅه کوي چې په ګرانۍ کابو ومومي. تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي.
د بیلابیلو شایانو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد د احتجاجي لاریون د عوامي نېشنل ون د ښځو د سانګي لخوا د پېښور پریس کلب مخې ته ترسره شو. په دغه محل د عوامي نېشنل ون د پښتونخوا ویاندی او په صوبایي سملې کې د یاد غون غړي سمر هارون بیلور مشال ریډیو ته وویل چې د خوراکي شایانو دوايانو او د انساني استعمال د نورو شایانو په نرخونو کې د زیاتوالي په ځد دوی د احتجاجي لاريون تر سره کړو.
نن زمونږ خويندې پخپله په سړک باندې وتی دي او هغه ویلي دي چې د حکومت خلاف هر چوک باندې او هر سړک باندې د عوامي نېشنل پارټي ویمنز وینګ به اوس احتجاج کوي. یو عام انسان خپل حلال رزق سره اوس د ملک کې ټایم نشي تیرولی، نو ځکه دا زمونږ خويندې نن پخپل روډ باندې وتی دي.
د پیښور د بډبیری کلیوالي سیمینه د لاریون تر اغلی سو خزو د ګرانۍ لوجی هغوی ته د ورپیخو ستونزو په اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
مونږ د بډبیری نه راغلی یو او منګای خو دومره دروغ چې د حد نصیبا ټماټر په 100 روپے کیلو شو، پیاز کم دی 10 روپے کیلو شو، توړه په 1200 روپے باندې شو، لکه مثلا د غړو لوټه په 1200 شو، بس لکه د خوراک چې کم شي زلې کنه هغه هر څه دومره ګران شو کنه چمون غریب خلی نه کینو شاغستی
ما دیر لس میش سو زی دریما زمان زر اوټا درکل لګی زال علاج پس باندې وکما بچی می واړی خاون مشته دی نه او د کوکور لات می د کو وکټرو ارې نه بلاشي.
د عوامي نېشنل ګون لخوا د ترسره شوی د احتجاج پر رد عمل کې په قومي سملې کې د واکمن ګون پاکستان تحریک انصاف یو غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په مرکز کې د هغوی حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې ګرانی راکم کړي.
دا الله ګوله دا یادې احتجاجونه دي، دا د عوامو د پاره نه، دا د کرسي د پاره دي. حکومت 100% کوشش دی چې مهنګۍ کم شي، د روزوارانه استعمال شي نه شو، په دې باندې مو پوکس کو چې دا بالکل چې کوم دی د ریټونه کم کو، مهنګۍ کم کو. ان شاء الله موږ دا سچې کو، دا عوامو د پاره کو، د ملک د پاره کو. اول ملک د قرضونه چې کوم دی خلاصول دي.
د عوامي نېشنل ګوند د احتجاجي لاریون نه وړاندې په قومي اسمبلې کې د روان مالي کال د بجټ اجلاس پر مهال هم د ګرانۍ او بیروزګارۍ په لړ کې د حزبي اختلاف ګوندونو په حکومت نیوکې کړې وې او تر دې وړاندې د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو لخوا هم د ګرانۍ په ضد احتجاجي لاریونونه ترسره شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د فاټا په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته اوس په صوبایي سملای کې د قبایلی ضلعو منتخب استازي د خپلو سیمو د پرمختیايي چارو لپاره حکومت ته وړاندیزونه کول شي. د خیبر ضلع د پرمختیايي ادارو چارواکي وایي دوی په لومړۍ مرحله کې د 115 حلقې لپاره شاوخوا 10 کروڑ روپۍ بل کړي او په یو شمېر پروژو کارونه پیل کړي دي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي حکومت د پرمختیايي چارو وعده وکړي خو عملي کوي نه. د دوی په خبره د سیمې خلک لا هم پاکو اوبو، سړکونو، روغتونونو او تعلیمي ادارو ته اړتیا لري. د فرهاد شینواری رپورت.
د خیبر ضلع د پرمختیايي پلانونو اداره وایي په اول ځل د صوبایي سملې غړو په وینا هم په کالني پرمختیايي پروګرام کې یو شمېر منصوبې شامل کړل شوې دي. د خیبر ضلع 115 حلقې یعنی لنډ کوتل، شلمان او ملاګورو نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړی شفیق شیر پردای مشال ریډیو ته وایي په لومړۍ مرحله کې حلقې لپاره 10 کروڑ روپۍ منظور شوی او هلته به پرې باندې څلیرشت منصوبې سر تر سوي. په دې کې سرکونه، د پاکو اوبو سکیمونه، ټیوبویلونه او نالۍ کوڅې په خول شامل دي.
د 21 نه واخله د 24 مختلف سکیمز چې هغه تقریبا د 70 لک نه واخله ته 100 کروڑ پرې یو سکیم دی، الحمدلله دا وشو. اوس په دا روانه ای آی پی کې، ای آی پی مطلب دا چې ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام کې ان شاء الله تعالی چې کوم دی په دغه کې هم مختلف مونږ پروپوزلز ورې کړی دي هغه علاقې چې کوم کې د اوبو تکلیفې ان شاء الله تعالی مونږ خپل پروپوزل جمع کړی دي ان شاء الله تعالی هغه به ان شاء الله په مهربانی سره هغه به سوالف شي.
د خیبر یو فعال جهاد شاه اپریدی وای داسې وادي وشي منصوبه اعلان شي خو بیا پرې عمل نه کیږي. وس هم په سیمه کې د اوبو سخته ستونزه ده.
علاقہ کے دو بو ڈیرا سخت تکلیف سن زیادہ چیزوں چکم زنانہ خوائند مورانے دی آغا پو کلو میٹر کلو میٹر پہ سفر گئی پو بو سے ہوگا یو ڈیر سخت تکلیف سرا آغا بو روڑی پو منگو پو دیگو کے چب کلو میٹر سفر سے کبھی دو ادا خبر کئی چم بدا شہین کو داغا شہین کو نبیا آغا منصوبے چ دو کم اعلان کری ہوئی آ بالکل تو دو دس ہیری کی چیز دو سر ہلکے ہو دے وطن وینا داسې هېرې کې دوی مخکېم دا لنډې خانې چې کوم سکیم شوی و نو هغه اوس تر اوسه پورې خپل سر ته ورسېدو. دوی د دوه نیم کاله وشول دومره یو میگا پروجیکټ ما په خپل ایجنسی کې ورکړو.
د خیبر ضلع یو بل فعال او په فاټا اصلاحاتو نظر لرونکی ترابلی پردی وایي چې تر څو ان اف سی ایوارډ نه قبایلي ضلعو ته برخه نه وي ورکړل شوې او د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت اعلان کړل شوی لس کلن پرمختیایی پلان باندې عمل نه وی شوی نو ممکنه نه ده چې قبایلی ضلعو کې د خلکو په ژوند کې کوم لوی بدلون راشي.
چې صوبې ته وسه پورې په امنه راضی نه دي چې هغه راضی نشول نو دا کمزونه مونږ لرو کوي کوزونه کې وسم دلته میټینګونه کېږي وسرشنه بغونر ته خای خو الته مونږ خښلې ور خبر یو چې کومه پرې نفسي فیصله و نشي فاټیلا 100 ارب روپیه وبندې دا راځو نشي د کمزونه مونږ لا فاند رو کی ته وسه پورې دا شای په مایوسی کې دی چې ارتب تاسو ته ملو شي حالانکه سشتانه.
د خیبر ضلع د پرمختیایي پلانونو اداره وای په جمرود بای پاس سړک باندې کار روان دی او د لپاره شپږ سوه نه نوي میلیون روپۍ بیل کړل شوی. دوی وای شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو ویلوې منصوبې فیزیبلټی لپاره 15 میلیون روپۍ ورکړل شوی. د منصوبې لاندې به په شلمان کې د کابل سیند نه د اوبو لوی کنکشن راولي او لنډ کوتل کې به ترې اوبو ستونزه هوار شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اردن کو مشال ریڈیو تتا سوگی پسوات کی دا شخصی سکولون و دا اتحادی مشران و ویلی دی دا حکومت ہاگا پریکڑا نمانی چوائی دا سپٹمبر لپینز لسمی با سکولون و تعلیمی دارے خلاصوی. دوی وای چې په ملکند ویژن کې با ټول شخصی سکولون دوی دا اگست لومړی ونه بیرته پرانیزی دا اتحادی غړی یا مشران وای چې یو پلو د ماشومانو وخت خرابیږي نو بل پلو استادان هم له سختو مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي. حکومت د لمارش میاشت راهیسې د کرونا وایرس وبا د خطر له وجې په سیمه کې سکولونه تړلي دي. د نیاز احمد خان رپورټ ورو
پسواد کې د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشر احمد شاه مشال ریډیو ته ویلي چې د کورونا وایرس له وجې بند شوي سکولونو او هغې کې په لکونو ماشومانو وخت ضایع کیږي ځکه دوی د حکومت دغه فیصله نه مني. کوم کې چې ویلای شوي تعلیمي ادارې به د ستمبر د 15 نیټې څخه خلاصولی شي.
سکولونو د بندې سره د سکولونو هم ډیر بد حل لري. دلته چې کوم استادان دي په دې کې چې کوم کلاس 4 دي د دې سره ریلیټډ چې کوم د کتابونو دکانونو والے دي ترانسپورت وسره دی او نور ډیر شي قصی دي وسره د پرنټر پبلشر دي نو دا ټول په کاروبار باندې ډیر زیات اثر پریوته دی او ټول په جړا باندې جاړي او ډیر زمونږه چې کوم ټیچر دي نو څوک دیاړي کوي څوک مزدوري کوي څوک په کوسو کې وس چولو خرڅولو پورې ناست دي او د سکولونو بلډینګونو والا او نور چې کوم خلک دي یوټیلیټی بلس شو یو څه شو بل څه شو هغه هم ډیر زیات تنګول لاغستی دي نو زمونږ د سکولونو ډیر زیات بد حل لري. حکومت تا کومه فیصله چې اول وی چې 15 جولای باندې په 15 باندې دی ابرز دا فیصله وکړه چې را 1 سپتمبر بیا سوال وي 15 سپتمبر نو په دې حواله زمونږ د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن او د نورو تنظیم تنظیمون ادارا ده چې مونږ به انشاء الله د اگست په اول نه هفته کې دا سکولونه به کولا او اسپیشلی د ملکن ډیویژن
د سواد بنګوري شاه اسد علي وای چې تر سلورو میاشتو راسي د دوی ماشومان زده کړې پاتې دي او ویرا سرګندوي چې د سکولونو بندیز لوجه د ماشومان دغه یو کال به ضایع شي.
ما دوه بچی سبق وای یو په نرسري کې ده او یو په ون کې ده. نو دا هو دوه چې ده نو مطلب دا یو کال چې ده خو دا هو ضایع شو د دې لاک ډاون او د دې سکولونو بندش د وجه خو او آنلاین کلاسونو ته سکول والا شروع کړو په واتس اپ باندې په دې مو ته کار راغو خو لکه کم توجه چې ماشوم دا په سکول کې ورکول کیږي نو هغه په کور کې نشي ورکول کېده. نو د دې د وجه هغه کال چې ده نو هغه سفر شو او د دې د په جون کې یو کال رست شو. نو حکومت لدا پکار د چیرې زر تر زر دا سکولونه جديد ایس او بی تحت د کولو کې چې د ماشومانو نور وخت دی هغه نه ځای کیږي.
د منګوري په سرکاري سکول کې از د کونکې د نهم ټولګي لونګین خان وای چې سلور میاشتې اوښوي از د کړې می پاتې دي. هم د غرنګا د سرکاري سکولونو زیاتره ماشومانو حال ده
کل خو چې باندې شې صرف کتابونه راکړي یو پیپر هم پاتې شه او ډرائن پیپر او هغه رانم نه دی هغه او کتابونه راکړل او آنلاین کلاسونه باندې خو نه پوي هر چا سر خو نت نه او چا سر بل موبایل چا سر بل لپټاپ یا دا یی نه آنلاین کلاسونه بسنګ غالو او زیات تر چې ده سهار شي جو روزو ماس پخین یا په دکان کې مرګری سر کینو یا سی کینو یا کرکټ میرکټ کو.
د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه مشر احمد شاه زیاتوي چې سرکاري سکولونو په لکونو ماشومان لپاره د حکومت سره د زده کړو جاري ساتلو هیڅ قسمه تنظیم نشته او بیا کوم تنظیم چې د انلاین په نوم جوړ کړی شوی هغه هم ناکام دی.
انلاین کلاسونه چرته هم د کم فزیکل کلاس چې د هغه متبادل نشي کېده او دویم خبر ده چې زمونږ په وطن کې داسې سچویشن ده چې نن سبا اتا اتا ګنټې بجلی نه بیا د چا سره موبایل یا لپټاپ سہولت نشته یا د انټرنیټ سہولت نشته. نو دغه دلته کې دا پاسیبلټی ډیره زیاته نه ده او هغه بالکل د دې متبادل نه ده چې هغه مونږ آنلاین هغه شان سبق وخوای شي چې کم پکار دی او اسپیشلی د وړو ماشومانو خو بالکل د هغه سه ایسه خوند نشته. نو دغه د دې متبادل نه ده دغه خبره غلطی دي. په کار د حکومت ته چې زر تر زره دي اعلان وکي او سکولونه کولاو کې ځکه چې زمونږ بازارونه او منډای او مارکیټونه او سره کولاو دي. نو سکول څه ګناه کړی دی او چې کل کم اعلان دي د 15 ستمبر نه وروسته سکول کولاوي د ایس او پی سره نو هغه وسول نه کولاوي.
په سواد کې د محکمه تعلیم نه اغستای شوی معلوماتو تر مخه د وخت په ټوله ضلع کې 1400 سرکاري تعلیمي ادارې دي چې پکې 4.5 لک ماشومان زده کړې کوي. د غرنګا تر 600 پورې شخصي تعلیمي ادارې دي چې پکې 2.5 لک ماشومان زده کړې ترلاسه کوي. د کرونا وایرس تربن لوجه دغه ټولي تعلیمي ادارې د مارچ د میاشتې څخه بند دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
پاکستان وایي د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د اکشن پلان 44 نقطې عملي کړې دي او د پاتې 43 هغو عملي کولو لپاره کارونه روان دي. اف ای ټی ایف د فبروري پر 28 پاکستان ته د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو چارو د مخنیوي لپاره د روان کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر څنګ یې د دې هیواد د خپل لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. د خپل خړ لیست کې ساتلو پریکړه کړې وه. د پاکستان لخوا د 44 نکاتو عملي کولو او په 43 نورو هغو د پرمختګ خبره څه معنی لري وایي پاکستان بل دې اقدامات وروسته غنی ل خړ لیست ووزی. د دې پوښتنو جواب د ګولیاس په دې رپورت کې.
د خزانه لپاره د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ وای د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف د وشتو نکاتو اکشن پلان کې 44 عملی کړي او په 43 کې پرمختګ روان دی. د خزانه وزارت د جولای پر 14 په بیان کې ویلي دي چې پاکستان د نړیوالې ورورولۍ یو ذمہ وار غړی هیواد دی او په دې تناظر کې د اف ای ټی ایف اکشن پلان
ژر تر ژر عملی کولو لپاره یې اقدامات یقیني کړي. په بیان کې ویل شوی چې د خزانه سلاکار حفیظ شیخ نړیوالې غونډې ته په وینا کې دا هم ویل چې پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو له ترهګرو سره د مالی مرستو مخنیوي ترڅنګ ګڼ اقدامات پورته کړي او عملی کړي دي. اف اے ٹی ایف د فروری پر 28مه پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2000 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی وو او تر هغې پورې یې د سار په خړ لسک د ساتلو پریکړه کړې وه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جولای پر 11مه مشال اړیتو ویل چې پاکستان د اف اے ٹی ایف د وشتو نکاتو عملی کولو لپاره د پام وړ اقدامات نه دي پورته کړي.
د عدالتونو قیام چې دی د قوانین جوړول یعنی چې هغه ترهګري چې دا د هغه کسو سړې ونیول شي یا یو ډپارټمنټ ته مثلا پولیس ته اختیارات ورکولي چې ترهګر چې کوم ځای دی نو هغه باندې څنګه هغه کې اختیارات هغه کې خودي پرمختګ کړی دی او هغه لپاره نوټیفیکیشن زمستی دی خو په میدان کار نه دی شوی. میدان باندې کار دا چې د پولیس هغه سره ټریننګ نه دی شوی. عدالت ته مقدمه راشي د ترهګرو خلاف نو هغه کې د وکیلانو نه دی تیار کړی چې جان نه دی تیار کړی. انویسټیګیشن سیستم چې دی ترهګرو د نیو هغه هم نه دی تیار کړی. بل مانیټرنګ سیستم چې دی هغه هم صحیح تیار نه دی. دی وی چې موږ سوارلسو زینو کې کار کړی دی او په بیارلسو کې نه دی کړی. سوارلس هغه دی چې قوانین جوړولو اختیار ورکولو دا مختلف نوټیفیکیشنز دی باره کې ستلو هغه کړی دی هغه
پیرس مشت اداره اف اے ٹی ایف د 2000 کال د فروری په غونډه کې دا هم ویلی ول چې د 2013 کال له جون راهیسی د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو منځلو یا منی لانډرینګ په اړه په یو شمیر برخو کې پرمختګ کړی دی. خو په عین حال کې نړیوال ادارې پر اسلام آباد غږ کړی وو که د 2000 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملی نه کړ نو پر ضد یې کاروایی وکړي چې پکې پر غړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالی اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملې دي شي. خو اکرام موتی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان به له خړ لسټه لرې شي.
نشی وته کتور ته لار نم شي د هر نه وته ګران دی ولې چې د بانکونو سیستم د اف بی ار سیستم سٹیټ بانک سیستم دا داسې دی.
بلخوا په خبر کې اقتصاد پوه ډاکټر صمد د جولای پر 11مه مشال اړتي ویل چې پاکستان د اف اے ٹی ایف له خړ لیست وتل ډیر زیات ضروری دی ځکه چې د هیواد اقتصاد اورس تر بلی خرابيږي.
تاسو کله یو ملک تصویر او یو ایمیج کلیر نه کنه بار دنیا ته نو هغه اکثر پیاره کوي. زمونږ د ملک نن سبا چې کوم د فاینانشل اړخ ته نو هغه جته صفات د اوورال د کووډ د وجه هم او دینه مخ کې هم حالات دي خراب روان دي. نو او چې پاسه موږ باندې دې باندې لکه پرابلم دي دا کې دې چې موږ باندې نو ټینشن لګی دي موږ باندې پابندای لګی دي شي په ټریډ په اړه هم باندې په نور اړه هم باندې هغه څه موږ باندې نور یو لګی دي زموږ بیا دوباره چې کوم دې سره سره به نور هم د اکانومي حالات خراب نو د ټینشن دې دغه نقصان به مونږ تراشي کوم دا ټول نکات چې کوم دې خصه طریقې سره برابر نه کړلو چې زموږ ملک هم نقصان نه رسي او چې دغه کوم ریزن دی چې را تاسو چې کوم دنه دا هونډی شو بل شو بل شو دی وجه باندې شتګردای دی بل مسائل دی بل مسائل دی هغه اقدامات هم پوره شي او زمون د ملک اکنامیک هم دی خراب نشي.
اف اے ٹی ایف په فروری میاشت کې پاکستان د سار په خړ لیست کې د ساتلو فیصله کړی و چې د فروری پر 12مه د لاهور یو عدالت د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوه قضیو کې مجرم وګرځاو او ورته د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه وسلواله ډلې په 2013 کال کې په ممبئی کې د ترهګر بریدونو پلانونو تور دی چې پکې تر یو نیم سل زیات کسان وژل شوی ول. سعید پر ځان د لګیدلو تورونو انکار کوي خو ځینې کارپوهان خوشبینه دي چې پاکستان به د سار له خړ لیست څخه ویستل شي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال طاهر شیرانی د جولای پر 11مه مشال اړتي ویل چې پاکستان د نړیوالې ادارې اکشن پلان په نکاتو عمل کړي او په تور لیست کې د اچولو امکانات نشته.
د پاکستان برایت چانسز دي چې هغه به د ګری لیست نه ووځي او د بلیک لیست د پاکستان امکانات بالکل نشته. او جون کې به دا کوم سی میټینګ وو هغه نه وسو د اف اے ٹی ایف د کورونا د وجه او امکان دا دی چې مطلب دی چې آئندہ مطلب یو څو میاشتو کې به د اف اے ٹی ایف اجلاس وسی او د پاکستان حوالے سره به فیصله وسی. لیکن حکومت پاکستان ډیر سیریسلی خاص کر د پی ٹی آئی گورنمنٹ چې دی دا سیریسلی دا اف اے ٹی ایف رکی لگیا دی. پاکستان سیکریٹریٹ او اف اے ٹی ایف جوړ کړ اگر سره حواله اگر نه علاوه
اف اے ٹی ایف په 1909 اتم کال کې جوړ شوې اداره ده چې نه دیش هوادونه یې غړي دي چې اوس مهال یې مشري چین کوي. د اف اے ٹی ایف په پانه تر مخه په اگست میاشت کې دوه غونډې لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
په پاکستان کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د وزیر اعظم عمران خان د لرې کېدو د هغه پر ځای د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د یو بل مشر د راوستو په اړه بسونه روان دي. د بسونه لاغ وروسته د زور اغسته چې کله عمران خان د جون پر دیرشمه په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د ماینس ون ټکې وکاره وو. دا چې ماینس ون څه ته وایي او د وزیر اعظم بدلولو خبرې ولې تودې شوې، احمد شاه اعظمي په دې رپورټ کې حال را کوي.
دا پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې دا ډول تاوده بحثونه له هغه وروسته معمول ګرځېدلي چې کله وزیر اعظم عمران خان د جون پر دیرشمه په قومي اسمبلی کې د وینا پر وخت وویل چې هغه به هیڅکله له اپوزیشن سره د درغلي پر سر جوړ جاړی ونه کړي، خو نوموړي په عین حال کې د ماینس ون ذکر هم وکړ.
اپوزیشن غواړي چې پر ما فشار واچوي او ماینس ون عمل کړي. دوی ته نه د معلومه چې که ماینس ون وسنو هم بیا به هم هیڅوک دوی پرې نه ږدي. زه په خپل کور کې اوسېږم او د سفر او امنیت پرته ټول لګښتونه په خپل پرې کوم. دا هر څه لګښتونه زه د دې لپاره کوم چې د خپلې چوکۍ پرې شدو فکر ونه کړم.
عمران خان وړاندې که څه هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیشن لخوا په دا وروستیو کې په پټه او ښکاره د ماینس ون خبرې کېدلې، خو د وزیر اعظم له خولې دا بیان هغو خبرو ته نور هم تقویت ورکړ. دلته د ماینس ون معنی د وزیر اعظم لرې کول او د هغه پر ځای د واکمن ګوند یو بل مشر ته د حکومت واک سپارل ده. تر دې فارمولې لاندې موجوده حکومت خپل کار ته دوام ورکوي، خو یوازې یو تن بدلیږي او د هغه پر ځای بل تن د واک چاري پر مخ وړي. د دا ډول بحثونو راپارېدو په اړه په پېښور کې خبريال او د سیاسي چارو شنونکي شمیم شاهد وايي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د موجوده حکومت ناسمه کارکردګي او د ګوند دننه ځینې اختلافات یې مهم اسباب دي.
خلک چې کوم دي عام ولس چې کوم دي هغه د عمران خان د پالیسونو تنګ شوی دي او د حکومت په هر محاذ باندې کتا سو ګوري کې ګراني دا کده انتظامی معاملې دي کده سکیورټي مسلې دي کده بیروزګاری ده. نو په دې ټولو معاملو کې په دې ټولو مسایلو کې چې کوم دی نو حکومت ناکام ښکاری. حکومت چې کله عمران خان وزیر اعظم شو نو هغه ډېری وعده کړی وی، ډېری ژمنې کړی وی، خو تر اوسه پورې چې کوم دی هغه کې وعده هم نه پوره شوې. الټا بیروزګاری ډېره زیاته شوې، د خلکو معاشي مسلې ډېرې زیاتې دي. دا یو دویم خبر دا چې په تحریک انصاف کې چې کوم حکمران جمعه ته پاره کې تنه د جانگیر خان ترین د تلو نروستو مطلب دا ښکاریږي چې ګروپونه بګی زیات شوې دي، اختلافات په دې وجه د ماینس ون خبره کیږي.
په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې وسنی اختلافات له هغه وروسته را برسېره شوي کله چې په مارچ میاشت کې په دې هیواد کې د بورې یا چینی له بحران د دې ګوند یو شتمن مشر جانگیر ترین لخوا د ګټې اخیستو خبره وسوه. وزیر اعظم ته ډیر نږدې جهانگیر ترین په ښکاره اوس له پامه غورځول شوی، خو په دې اقدام سره داخلي اختلافاتو سر راپورته کړی دی. په اسلام آباد خبریال او د سیاسي چارو شنونکي حسن خان د وزیر اعظم لری کول پاړه د بحثونو ترشا پر ولسی شکایتونو سربیره د استابلیشمنت رویا هم یادوي.
دا هم دی چې خلکو چې را بازي زمونږ استابلیشمنت چې تم غوایو کې سکیورټی استابلیشمنت یا سیول استابلیشمنت چې کوم دی خو هم د عمران خان د کارکردګۍ نه چې کوم دی هغه مطمئن نه دي. او زیاتره الزام چې کوم دی بیا هغه باندې راځي کوم د چې دوی وي سلیکټرز بوته د ټکیو ټرم استعمالږي زمونږ په لوکل پولیټیکل طریقې کې چیرې دې سلیکټ کړي دي د خپل الیکشن ګټلې نه دي. کوم چې د اپوزیشن ډیر سترونګلی دا پروپاګاندا کوي او د دې د وجنه د شاته چې کوم دی د سکیورټی اسټابلیشمنت چې کوم دی هغه ولاړ دی او هغه سپورټ کوي. نو دا غې د وجنه دی دا کې چیرې هغه بدنامي ګنو هغه ته وس خپل لاس راکاږي.
اپوزیشن ګوندونه پر پاکستان تحریک انصاف ګوند تور پوری کوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې پوز او استخباراتي ادارې د دې ګوند تر شا ولاړ وي او په ټاکنو کې پراخه درغلي وسوه، خو پوز او حکومت دا داوی ردوي. حسن خان زیاتوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی حکومت ته د اپوزیشن لخوا خطر نسته. د هغه په وینا د هیواد دوه لوی اپوزیشن ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په اوسنیو حالاتو کې د عمران خان لری کول یا د حکومت رنګول نه غواړي.
مسلم لیگ چې ګم دې خاص کر چې مین کم اپوزیشن دي شهباز شریف نه علاوہ کمیا نواز شریف اور مریم نواز سے اپوزیشن لیڈ گئی اغوی وئی چے دے بلرکونا لیٹ ہم بلیڈ اغا خبر ا دپری دے چے بدنام شی چے دے پنز کال تیر کی بدے وقت کے تلر کی رودے بد غزم گ لوکل پولیٹیکل دا کی موئی بیا شہید شی خلق کو باندے بدغا کی چرے لکما دا کار کو بزی پر نہ خود ما اغا شہادت درجے تے دے نپریدو پری دے چے دے چے گم دے بدنام شی دا پنز کال تیر کی چے بدنام شی نو خلق پہ پخپلا فیصلہ کی بل طرف تا دا شہباز شریف حلقوی چیر نہ منگا پرائم منسٹر پکار دے چلر سی او بل کستے پرائم منسٹر شی عمران بنی کو پیپلز پارٹی تا سو گرے نہ پیپلز پارٹی نو واڑی چیر لگا منگا چتی راکنگ دا ووٹ نہ واڑی ہوئی زکہ جی پیپلز پارٹی دے ٹیم کے آلموسٹ سٹیک ہولڈرز دا سن کے دا وچ کم دے ڈیر میجورٹی سر گورنمنٹ تے مرکز کے ہوئی او سٹرانگ اپوزیشن رول ادا کی
دا پاکستان قومی اسمبلی پدری سعود سلویش چوکیو کی پاکستان تحریک انصاف یو سل شپر پنزو چوکی لری چش پر سلویش فیصد کیجی او ساده اکثریت نه پوره کوي خو په این حال کې د زینو نور وړو غوندونو د اتحاد په نتیجه کې د حکومت جوړ کړی دی د سیاسي چارو د شنونکو په خبره کچيري په اسمبلی کې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوستل سي او بیا بریالي سي نو وزیر اعظم نه یوازې له دندې لیر کیږي بلکې د هغه د قومي اسمبلی پر چوکی به لسر انتخابات کیږي خو د نوي وزیر اعظم لپاره به موجوده اسمبلی رایا چوي او د هغه په نتیجه کې ټاکل سوی نوی وزیر اعظم به خپل نوی کابینه ټاکي خو کچيري په ګوند کې دننه د جوړجاړي په صورت کې د ماينس 1 فارموله عملی سي نو یوازې وزیر اعظم او د هغه کابینه لمنځه ځي خو د قومي اسمبلی چوکۍ پر ځای پاتې کیږي حسن خان وایي کڅم دی فکر نه کوي چې ماينس 1 فارموله به عملی سي خو زیاتوي چې د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د ګوند د جنو مشرانو نمونه اخیستل کیږي
نه د شاه محمود کم دی په پټه کې تم راغ دغه دی یا اسد عمر یا دی یا چې کم دی پرویز خټک یا زیات تر خلک چې کم دی هغه په پرویز خټک باندې خبره کوي چې خبر پښتونخوا سره تعلق لري چې را کې دي شي ک ماينس 1 کیږي نو پرویز خټک چې کم دی زګه چې پرویز خټکیو میشور او دې ټیم کې پاکستان دے کرنٹ سیاسی دغه کې چکم دی یو لیڈنگ کردار اغا ادا کړي نو هغه لپاره به دوباره باقی د الیکشن کیږي دوباره به چکم دی کیبینټ جوړیږي دی نیشنل اسمبلی کې به الیکشن کیږي دا سیدا ماته نخ کاری چر دغه سټیج ته مونږ رسیدلی
د پاکستان په واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف کې د داخلي اختلافاتو خبري او د زینو کسانو لخوا د وزیر اعظم جوړیدو غنګوسي په جون میاشت کې له هغه ورسته رسنیو تراوته چې کله د وفاقي کابینه په غونډه کې په دی اړه توند مجلس شوی وو
دا مشال ریډیو دا
د ایران ولسمشر په غیواد کې د کورونا وایرس په بعد مخنیوي په خاطر پر ولسی غونډو د بندیز غوښتنه کړې ده ایران د سیمېولو هغه غیوادونو د چې کورونا وبا زخت ډیر ځپلې ده د ایران د اقتصادي بحران لکبله د هیواد پارلمان کې تاوده بحثونه هم پیل شوې دي احمد تکل تفصیل راکوي
ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ودونو او جنازو په څیر پر لوی غونډو د موقتی بندیز غوښتنه کړې خو هغه په ایران کې د اقتصادي فعالیتونو د بندیدو د بلې دورې سپارښتنه نه ده کړې پرون شنبه د چنګاښ په 21مه د ښاغلي روحاني له دې اعلان وروسته ډیر ژر پولیسو په پلازمینه تهران کې تر بلې خبرتیا پورې د ودونو او فاتحې د ټولو سالونونو د بندیدو خبر ورکړ ایران د سیمې له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خورا زیات زیانمن شوی دی د ایران حکومت له اپریل میاشتې وروسته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرم کړل خو د کووید 19 ناروغۍ نوې پیښې چې شمېر یې په چټکۍ سره زیاتېده باعث شوې چې ډیری خلکو د دې محدودیتونو د بیا انفاز غوښتنه وکړه د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د 180 کسانو د مړینې خبر ورکړ او همدارز ویل چې په دې ویروس 2400 نور کسان هم اخته شوي دي د ورلد میټرز ویب سټ د شمیرونو لمخې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 255000 او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 2600 اوخته ولسمشر روحانی وویل چې په عمومي غونډو لکه د ودونو جنازې او فاتحې په مراسمو کې د خلکو راټولېدل په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او له دې کبله د مړینو د شمیر د زیاتېدو علت دی هغه دا یادونه هم وکړه چې ښایي پوهنتونونو ته د شمول د کانکور ازموینه هم وځنډول شي خو ښاغلی روحانی د دې محدودیتونو له یادولو سره سره د یوې بلې دورې په مخه پر اقتصادي فعالیتونو د بندیز نظریه رد کړه او ویل چې د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو پر ورځني ژوند ناوړه اغیز وکړي روحانی پخپلو څرګندونو کې چې پرون د چنګاخ په 28مه نیټه د دفتر پر رسمي وې پانه خبرې شوې، ویل دي چې د اوږدې مودې لپاره د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي. د ایران ولسمشر ویلي دی غواړي چې عادي ژوند خو د کلکو روغتیایي شرایطو په پام کې ساتنې سره پیل شي. په فبروري میاشت کې وروسته له دې چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقتصادي فعالیتونو کې ځنډ راغی، میلیونونه ایرانیان وزګار شول او د دې هیواد پولي واحد ریال خپل نیمایي زیات ارزښت بایلود. اقتصادي بحران د ایران په پارلمان کې د ولسمشر روحانی د سیاسي راتلونکو په اړه تاوده بحثونه هم پرولې دي، او حتی ځینو سیاسي جریانونو په ډاګه د هغه د استعفا غوښتنه کړې.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د خوست خبریالانو ته د یو روزنیز ورکشاپ له لارې ښودل شوي چې د سولې چارو په اړه څنګه رپورټ ورکړي. د ورکشاپ تنظیمونکو ګډونوال ویلي په اوسنیو نام نه حالاتو کې ضروري ده چې د سولې ټولې هڅې په ښه طریقه په رسنیو کې خپرې شي. دوی په وینا له دې سره به خلکو ته د سولې هیله پیدا شي او هغه چې جنګ کوي بل تاوتریخوالي لاس اخیستو ته اړ شي. تفصیل له نجیب الله الوخیل اورو.
په خوست کې د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي چې سوله د رسنیو او خبریالانو په ګډون د هر چا اړتیا ده. دوی چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د دې ولایت د سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبریالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی وویل په دې پروګرام کې په دې بحث کېږي چې څنګه رسنۍ او خبریالان د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولی شي. د یاد ورکشاپ یو تن روزون کې شیرشاه همدرد مشال رادیو ته د دې برنامه په باب وویل
د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د زلو پته ل چې حالاتو د پکتو او خوست ولایت قدرمنو ژورنالیستانو سره هغه مسایل شریک کړي چې څنګه په ګډه سره د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولای شو، هغه مهارتونه څه دي، ننګونې په دې لار کې څه دي، چې سوله د ژوند ضرورت ده، سوله د هر چا اړتیا ده، بلکې د ژورنالیزم یو لویه برخه تشکیلوي چې موږ متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې دته ډیره توجه نه وشوي او اوس وړو چې ډیره توجه ورته وشي.
په خوست کې د غرغغ تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي
سولې په ژورنالیزم کې دای باید ډیر خپل هغه د ژورنالیزم اخلاق اصول چې کوم د قوانینو په رڼا کې تعین شوي دي هغه باید په ځان باندې مراد کړي، مثلا بېطرفي مراد کړي، انډول په ریپورټونو کې مراد کړي، او صداقت اخلاص رښتینولي کله که چیرته دا په ریپورټونو کې مراد وي نو معلومه خبره ده چې دا بیا طرف نه واقع کیږي. چېر طرف نه واقع کیږي نو دا خپل د سولې لپاره یو 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 عمده څور تشکیلوي.
د دې په خوا کې د ورکشاپ ګډونوالو خبريالانو او د رسنیو استادو هم د پروګرام ګټه ورو بالا ویل. دوی په دې پوښول چې څنګه د ځینو مشخصو مسایلو پر رپورت کولو کې مسلکی او تخصصي میتودونه وکاروي. د تړونو نوزي مسؤل مدیر اسد الله نورزی ویل
دغه ورکشاپونه ژورنالیستانو ملګرو ته دا ورزده کوي چې څه ډول تخصصي او مسلکي میتودونه وکاروي، او د دې ترڅنګ په اجتماعي لحاظ د مثبت فکر روزنه په برخه کې بلا ډیر فرصتونه ایجادوي.
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر سرلیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنۍ له همکارو نړیوالو مؤسساتو غوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرام رومونه او ورکشاپونه جوړ کی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د بلوچستان پراغو دوه لوی لارو هر میاشت په لزګونه خونړی ټرافیکی پیښ کیږي چې د صوبه له خیبر پختونخوا پنجاب سره تړي. په دې کې یو د بلوچستان جوب د خیبر پختونخوا له ډېر اسماعیل خان سره او بل د بلوچستان لورلایی د پنجاب له ډېر غازی خان سره تړي. خلکو به د ټرافیکي پیښو پر وخت طبي مرستو له نشتوالي سره ټکاوه او شکایت به کوو چې له همدې کبله په زیاتره پیښو کې ژوبل شوي کسان ژوند له لاسه ورکوي. خو اوس یوې مرستندوی ادارې پر دې لارو د خلکو د مرستې لپاره کار پیل کړی دی. د سیمې ډاکټران وایي دا صحي مرکزونه به د خلکو په ژوند ژغورلو کې ډېره مرسته وکړي. بوریوال کاکړ دا رپورټ جوړ کړی.
دا د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس سنټر په نامه ادارې د هغو ایمبولانسونو غږ و چې اوس به د کوټې ژوب او ډېره اسماعیل خان پر لار د حادثاتو پر وخت په ډېره چټکۍ د خلکو مرستې ته ځان رسوي. په بلوچستان کې د دې مرستندوی ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیو رحمان مندوخیل د جولای پر لسمه مشال راډیو ته وویل چې پر دې لاره یې پنځه مرکزونه جوړ کړي دي.
پایلې لکوټې لخوا د خانی بابا یعنی زیارت کراس باندې زموږ اول سنټر دی. د هغه بعد په یو څه فاصله باندې نسی کم سي د کلاسف الله یو علاقه ده، په دې باندې زموږ سنټر دی. مخته چې پسې دی ګوال هي درځي یعنی شینکی باندې زموږ یو سنټر موجود دی. نو د هغه بعد بیا د ژو پسې مکه په بادینځي باندې زموږ یو سنټر دی. مخته چې پسې دی په ضلع شهرانی کې په مانی خوا باندې موږ یو سنټر موجود دی. نو دا پنځه سنټرز موږ د های وی کوري مطلب 300 کیلومتره فاصله سي کوم ده زموږ پنځه سنټرانه کوري.
سمیو رحمان مندوخیل ویل چې په دې مرکزونو کې داسې کارکونکو ناشتي چې په مسلکي توګه روزل شوی دی.
او دا پنځه سنټرانه باندې زموږ سټاف 24 غنټه حاضرې په کم کې سي میډیکل افیسرز او زموږ ټرند ایمرجنسی میډیکل ټیکنیشنز موجود وي. او د هر حادثه په صورت باندې دوی له کال ورایي او دوی د کال مطابق هغه لوکیشن ته ځان رسي. مریضانو ته فرست ایډ ورکوي او دوی دوی یو ښه هسپتال پورې بیا مخته رسوي.
پر دې دوه لارو یوازې په تیرو دو میاشتو کې د ټریفیک په لسګونه داسې پیښې شوې دي چې لږ تر لږه شل تنه پکې وژل شوي او تر 1500 زیات پکې ټپي شوي دي. د ژوب دولسي روغتون مشر ډاکټر هادي کیبزی مشال رډیت وویل چې د مرستندوی ادارې دا مرکزونه به د خلکو په ژوند ژغورلو کې ډېر مرسته وکړي.
انتهایی فائدمند پروجیکټ دی، انتهایی فائدمند سرویسز دی او ډېر زیات داسې قیمتي زندګیان دي چې د دوی په ایمرجنسی ریسپانس لویز دخه یا ریپیډ ریسپانس لویز دخه هغه بچو سوي دي هسپتال لا په وخت را رسیږي. هر کله زموږ پر وړو باندې حادثات د مرګ ژوبلې زیاتې په دا وجه سوي چې هسپتال به څوک نه را رسیدلو. نو دا سنټران 24 غنټه فنکشنلی له هر سہولت له دوی سره هلته په لار باندې دوی سره د اتو بیډ ځای همي. نو دا ډیر فائده مند پروجیکټ دی. امید لرم چې دا به د ډیر خلکو ډیر قیمتي زندګیانې بچاو کړي.
د ان اویا په نامه د لورلای او ډیر غزي خان ترمنز لوی لاره له کلاسیفلا پیلیږي چې پکې لورلای موساخیل او بارکان ضلع هم راځي. د مشال رادیو د یو مخکنی رپورت لمخې پر دې لاره د ژوب او ډیر اسماعیل خان لاري پرتلا زیاتی د ټریفیک پیښه کیږي. په لورلای کې د ډیویژنل اولسی روغتون ډاکټر منیر اقبال مشال رډی ته ویل چې هلته هم د مختر په شارګوټي کې د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس مرکز پرانستلو چاري په ورستي پړاو کې دي. د ویل دا مرکزونه به په ټرافیکي پیښو کې د ټپي کېدونکو هغو کسانو په ژوند ژغورلو کې مرسته وکړي چې د لارې د اوږدوالي او مناسبو اسانتیاو د نشټوالي له کبله ژوند له لاسه ورکوي.
په دې روډ باندې رش بيخي زیات دی. په دې کې خلک تجارت هم کوي، تګ او راتګ پنجاب او د بلوچستان بین الصوبایي رابطه چي دي دغه یو لیاره ده. نو دا د رش له وجې دلته اکسیډنټونه هم بيخي ډېر کړي. خالی په لورای هسپتال کې نه د میاشتې تقریبا موږ 250 کسان دا د روډ ته پیاندل ترایږي. نو دې د پاره که روډ اکسیډنټ وشي نو هغه د پاره دا شی ضروری دی چې مطلب څون نږدې یو میډیکل سینټر یو ایمرجنسی ریسپانس سینټر نو هغه نظر د انسان ژوند بچاوي دی شي. نو دغه شی د پاره د های وی باندې د ایمرجنسی ریسپانس سینټر او خاص کر د زمور N70 په لار باندې به خي ضروري ده.
په بلوچستان کې د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس ادارې ټول 25 مرکزونه دي. د یاد ادارې د معلوماتو لمخې په دې مرکزونو کې په تیرو څخه کم نه میاشتو کې د ټریفیک 3111 پیښې ثبت شوې دي. په دې پیښو کې د یاد ادارې کارکونکو د 4138 کسانو درملنه کړې چې شپږ اتیاو پکې ژوند له لاسه ورکړې دي. له کوټي تر ژوب او ډیر اسماعیل خان پورې او له کلاسیفلا څخه تر لورلای او ډیر غزی خان پورې چې هر ځای د ټریفیک حادثه وسی او د پیښې له ځای څوک پر یو یو دوه دوه نمبر ټلیفون وکړي نو د یاد ادارې کارکونکو به له خپل امبولنس سره هلته ځان ورورسوي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد پر ولس غږ کړی چې د لوی اختر په موقع احتیاطي تدابیر باندې عمل وکړي او په سادهګۍ سره خپل اختر ولمانځي چې په دغه ترڅ کې د کورونا وایرس کیسونه زیات نشي. نوموړي د جولای پر 9 په اسلام آباد کې خبرلارو ته وویل که دا ځل بیا به احتیاطي وشوه نو ویره ده چې د کرونا زیات خلک په کرونا وایرس اخته شي. حکومت وایي د لوی اختر لپاره ایس او پیز جاري شوي او له ټولو ضلع انتظامیو سره شریک شوي دي. دا چې د اختر لپاره د حکومت احتیاطي لارښوونې څه دي دا به د ملیحي امیرزاده په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر یې د لوی اختر لپاره احتیاطي تدابیر جاری کړي دي او پر ولس غږ کوي چې پر هغو لارښوونو پوره عمل وکړي سو په هیواد کې یو ځل بیا د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه زیات نشي. وزیر اعظم عمران خان د جولای پر 9 په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل له ولس نه خواست کوي چې په لوی اختر کې احتیاط وکړي او په سادګۍ سره دې ومانځي.
اب سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نہ ہم کریں جو
زنن تاسو ټول ته اپیل کوم چې هغه سو نو کو چې تیر اختر کې مکړو مونږ په اختر کې لا پروايي وکړو نو د هغې لامل دغه وایرس په ډیره تیزه سر خور شو. دغه په نتیجه کې پر هسپتالونو بوج زیات شو. لبد مرغا ډیر کسان مړ شو او د وایرس کیسونه زیات شو. دغه پس مونږ مون واخستل او سمارټ لاک ډاون مو کو. نن د الله کرم دی چې موږ له هغه هیوادونو څخه یو چې پکې کیسونه په کمیدو دي. خو زنن په ځانګړې توګه تاسو ټولو ته ویل غواړم چې په لوی اختر کې مو بیا لا پرواهی وکړه نو خطر دا چې یو ځل بیا د وایرس کیسونه زیات شي.
د حکومتي ایس او پیز یا احتیاطي لارښوونو مطابق خلکو ته د ماسکونو اچولو ویل شوی دي. دغه شان د سروو اخستو لپاره منډیانو ته د خلکو د ورتګ په اړه ویل شوي چې د ډیرو کسانو په ځای د یو کس ورزي او د سروو خرڅونکي به هم ورته لازمي تدابیر اختیاروي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی کیس د فروری په 26 مخه ته راغلو. روسته حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مارچ له نیمای نه لاکډاون لګولو خو بیا د مې له 9 څخه په لاکډاون کې نرمي راوستل شوه. په جون کې په پاکستان کې د کورونا وایرس زیات شمیر کیسونه ریکارډ شول. د سوات یو اوسیدونکي تبسم مجید وای چې په وړو کې اختر کې د بی احتیاطۍ لامل پلار په کورونا وایرس اخته شو نو ځکه خلکو ته وای چې پوره احتیاط وکړي.
وړو کې اختر کې خو داسې څه شو چې بس ایس او پی ځوان موږ عمل کوو خو مېلمانه زموږ کار راغلي دی او نه موږ په خپل داسې لږ ډیر احتیاط وکړي چې خپل خپلوان د رنه یو من کړل شو. دا مې منو درات لوز سره زما پلان ته بیا کرونا وایرس هغه ته ډایګنو شو دا ته پیټی زیات خراب شي خو څه تر روان دي لکه موږ سره دې څه شو نو دا خو به زه هم حساس دي فورم په تر باندې ویل غواړم چې احتیاط دې ضروری دي. دا وایرس دې دا غپ نه رمګ څه غپ غونه کیتی واغستنه نو دا کب سره د دې هغه علاج نه کیږي. بشکه کدا لاک ډاون ختم شي بشکه کا سکولونه کلاو شي کالجونه کلاو شي اختر هغه اجتماع غونډې هر څه جوړي خو له خپل احتیاط کول پکار دي. خپل صحت سره لوبي نه دي کول پکار. صحت سره لوبي کو چې صحت نه نو بیا هیڅ خوشحالي هیڅ هم نشي. ایس او پیز آن کول ضروری دي. ایس او پیز څوک نه آن کینو بس ځان ته خپل مرګ ته ټوپ وهل.
د اطلاعات او نشریاتو وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز د جولای په 10 په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د لوی اختر لپاره حکومت سخت قواعد او ضوابط جوړ کړی دي. نوموړي ویل د هرې ضلع انتظامیې ته ویلي دي چې پر دغو لارښوونو عمل درآمد دی یقیني کړي. لا پې خبره د قومي اسمبلی غړي شیر علي ارباب وایي څوک چې د حکومت لخوا جاري کړل شوی په دغو ایس او پیز باندې عمل نه کوي نو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. خو د ده په وینا د حکومت لپاره اصل چیلنج هغه ایس او پیز عملي کول دي. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر شمیرے خائی چھپا پاکستان کے پداروستیوں کے دا کرونا وائرس کیسوں کے کمیرا غلی دے حکومت وائی کیسونا دا اسمارٹ لاک ڈاؤن لوجے کم شوی دی. د کورونا وائرس پاړه معلومات خبرون کې ویب پاڼې لمخې د جولای تر لسمې پورې په پاکستان کې د کورونا وائرس کیسونو شمیر 2,03,159 و. په پاکستان کې له وائرس تر 500 زیات کسان مړ شوي دي، خو د پاسه 1,09,003 روغ شوي هم دي. د حکومت په ګډون روغتیايي ماهرین یې څرګندوي کې په لوی اختر کې په احتیاطي لارښوونو عملونه شو نو په هیواد کې بیا کورونا وائرس کیسونه زیاتېدای شي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.